있는 아우아지아.
는 아우아지아.
د امریکا غاښنا رادیو د نو قدم اوردونکو السلام علیکم د نن اواز د خبرونه سره ست خدمت کې حاضر یو په دې خبرونه کې به خبرونه ولرو د افغانستان د سیمې او د نړۍ نه راغلي رپورټونه به ولرې او زمونږه خبرونه به تاسو د پیل نه تر اخره پورې د مختلفو رپورټونو په ارتباط تعقیب کړئ. لومړی به لاړ شو د نن ورځې خاص خبرونو ته چې زمونږ همکار احمد الله ارچوال تیار کړی دی.
ویان احمد الله ارچیوال
ملګرو ملتونو ویلي چې په دغه سازمان کې د افغانستان استازي غلام اسحاقزي په دغه سازمان کې نن لوینا کولو څخه ډډه کړې. ټاکل شوی و چې غلام اسحاقزي به د افغانستان په استازولۍ په ملګرو ملتونو کې خبرې وکړي او طالبان به وننګوي. خو د ملګرو ملتونو یوې ویاندې ویلي چې غلام اسحاقزي نن خپل نوم له لیست څخه وویستل.
د جرمونو نړیواله محکمه هاګ وای چې د هغو جنگی جنایتونو تورونه به پلټي چې طالبانو او د داعش خراسان ډلې په افغانستان کې کړي او د امریکایي ځواکونو د جنگی جرمونو په اړه پلټنه لومړیتوب څخه غورځوي. د ترکیې ولسمشر رجب طایب اردوغان له طالبانو غوښتي چې د کابل هوایي ډګر د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې د یو ټول شموله حکومت اعلان کړي. ترکیه کابل کې د طالبانو له واکمنۍ مخکې ویلي چې د هوایي ډګر د مدیریت او امنیت په برخه کې همکاري ته چمتو ده. د ناروې د کډوالو شورا سرمنشیوای د افغانستان اقتصاد د سقوط په درشل کې دی. یان انګلند نن په کابل کې په یو اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې د پیسو د نشوالي له کبله خای ورځ دولتي بانکي سیستم د سقوط سره مخامخ شي. د ناروې د کډوالو شورا سرمنشی ویلي په افغانستان کې لګڼو داسې کورنوي سره کتلي چې یوازې په چایو او یوې ګولې وچې ډوډۍ یې گزاره ده. ایټالیا ویلي د طالبانو حکومت په رسمیت نشي پیژندلی خو افغانانو سره به مرستي کوي. د رویټرز خبري اژانس د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر لویجی دی مایو لخلې ویلي چې نړۍ باید افغانستان له اقتصادي ناورینه وژغوري. بلخوا د سلواکیا د بهرنیو چارو وزیر وای هیواد یې لا هم دې ته چمتو نه دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ایوان کورچویک د ملګرو ملتونو له عمومي اسامبلۍ لستنېدو وروسته نن د خپل هیواد په پلازمینه کې یو کانفرنس ته دا خبره کړې. افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې سکل د ګوزن یا پولیو یواسې د یوې مثبتې پیښې خبر ورکړي. دغه ادارې نن په یو ټویټ کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې د ګوزن شپږ پنځوس مثبتې پیښې ثبت شوې. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا استازو جرګې تیره اونۍ د ملي دفاع مسوده تصویب کړه چې هغې کې پر روسیې د نویو بندیزونو غوښتنه هم شوې. امریکایي قانون جوړونکو ویلي پر روسیې دا بندیزونه باید د هغوی د ویجاړونکو فعالیتونو په خاطر ولګول شي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وای ایران د هغه توافق لمخې چې دوه اونۍ مخکې شوې د دې ادارې څارونکو ته اجازه نه ده ورکړي چې تهران ته نږدې د سنتریفیوژونو د پرزو جوړولو له یو ورکشاپ څخه کتنه ترسره کړي. د دغې ادارې رئیس رافایل ګروسی په یو بیان کې چې پرون خپور شوی ټینګار کړی چې د هغې موافقې چې د دواړو لورو ترمنځ د سپتمبر پر دولسمه شوې ټول موارد باید تطبیق شي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو او د روسیې د ګازو د لوی شرکت ګازپروم مشر الکسی میلر بنن په بوداپست کې د هنګری لپاره د تیلو د ارزې نوې اوږدمهاله تړون لاسلیک کړي. هنګری تیره میاشت ویلي وو چې له مسکاوی د ګازو د انتقال لپاره د نوې اوږدمهاله تړون له ټولو شرایطو سره موافقه کړي. په پام کې ده په جرمني کې نن څلور ګوندونه د بالقوه ائتلافي حکومت پر تشکیل خبرې پیل کړي. تر دې څو ساعته مخکې د پرونیو عمومي ټاکنو وروسته پایلو وښوده چې کینر خي سوسیال ډیموکرات ګوند تر واکمن محافظه‌کار اتحاد چې انګلا مرکل یې مشري کوي یو څه مخ کړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړل.
نن اوازيات
نن اوازيات
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
منوندونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نن وضعیت خبرونه اورئ. خبرونه واوریدل اوس برا شو د رپورټونو برخه ته. د افغانستان د ملکی هوایي چلن ادارې چارواکو ویلي دي چې کابل نړیوال هوایي ډګر د تخنیکي پلوه د ورځې لخوا سوداګریزو الوتنو ته چمتو شوی، خو تر اوسه د ایران او پاکستان د هوایي کرښو د شرکتونو پرته نورو نړیوالو هوایي شرکتونو دغه هوایي ډګر ته الوتنې نه دي پیل کړي. په موقع په دې اړه د کابل څخه د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال اکرام شینواری د ریپورت ده.
د افغانستان د ملکی هوایي چلن ادارې چارواکي وایي چې کسام ته شاوخوا یوې نیمې میاشتې ځنډ وروسته د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه بهر او له بهر څخه دغه هوایي ډګر ته یو شمېر بهرنۍ هوایي شرکتونو الوتنې پیل کړې، خو تر اوسه لا هم ځینو هغو نړیوالو هوایي شرکتونو چې کابل ته د طالبانو د ننوتلو د مخه دغه هوایي ډګر ته الوتنې کولې لا هم الوتنې نه دي پیل کړې. د افغانستان د ملکی هوایي چلن د ادارې د عملیاتو د چارو مین غلام جیلانی وفا امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې اوس مهال د کابل او اسلام آباد او کابل مشهد ترمنځ په اونۍ کې څو الوتنې ترسره کیږي.
د کابل نړیوال هوایي ډګر د ټول نړیوالو پروازونو او الوتنو لپاره د تخنیکی لحاظ د سهار د شپږو بجو نه د ماښام د شپږو بجو پورې آماده دی. د شپې د خوا فعلاً پرواز نه لرو، د رادار او د بازي نویګیشن د تجهیزاتو د کموالي له کبله فعلاً لپاره د پاکستان د ملک نه پی آی شرکت او د ایران د ملک نه د ماهان شرکت کابل ته په دوه ورځو کې یو یو الوتنه د مسافرینو د انتقال لپاره ترسره کوي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلن د ادارې دغه چارواکي ویل چې د ټولو هغو هیوادونو هوایي شرکتونو څخه چې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته الوتنې کولې د یو لیک په ترڅ کې غوښتي چې خپلې الوتنې د بیرته پیل کړي.
نو موږ ټولو ملکونو ته هم جوار همسایه ملکو ته رسمي غوښتنه کړې ده چې دوی خپل پخوانی پروازونه د پخوانی سکیجولو مطابق یا د نوي سکیجولو مطابق کدي غوښتنه لري بیرته د کابل نړیوال هوایي ډګر ته د سره پیل کړي. موږ به د دوی ټول هلې ځلې ومنو او ان شاء الله مرسته به مرسته وکړو په دې کار کې، او همدارنګه غواړو چې د افغانستان و دوه ارلاینو ته لکه اریانا او کامیر اجازه ورکړي چې د دوی ملکو ته پروازونه وکړي د پخوانی قراردادو مطابق.
پرون د یک شمې پورې د طالبان د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت په یو اعلامیه کې له نړیوالو او شرکتونو غوښتل چې افغانستان ته دي الوتنې بیرته پیل کړي. دغه وزارت وایاند عبدالقهار بلخي ته خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې هوایي شرکتونو ته به هر ډول لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. خغلی بلخی ویلی چې بهرنی هوایي شرکتونو د الوتنو د بندیدو له امله ډېر شمېر افغانان له هېواده بهر پاتې شوي او نشي کولی چې خپل هېواد ته ستانه شي. په هند کې مشت یو شمېر افغانانو د افغانستان سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې دغه هېواد ته د افغانستان هوایي شرکت او د هند هوایي کرښې د الوتنو د بندیدو له امله نشي کولی چې هېواد ته ستانه شي. دغو افغانانو ویلي چې په هند کې د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او غواړي چې په عاجل ډول خپل هېواد ته ستانه شي. هغه افغانان چې ایران او پاکستان ته د هوا له لارې سفر کوي د سفر د لوړو بیو څخه شکایتونه لري او وایي چې پاکستان او کرخی او کامیر شرکت اسلام آباد او کابل ترمن د سفر د ټیکټ کرایا نږدې لس چنده زیاته کړې ده، خو هوایي شرکتونه وایي چې دوی د بیمې شرکتونو ته زیاتې پیسې ورکوي چې له امله یې د ټیکټونو بیه هم لوړه شوې ده. کابل ته د طالبانو د ننوتلو د مخه د افغانستان د دوه هوایي شرکتونو سربیره د متحده عرب اماراتو، ترکیې او د هند هوایي کرخې شرکتونو د کابل او دغو هیوادو ترمنځ الوتنې کولې.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د مخام پر پینزو بجو او دیشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
اوس به د خبرونو په دې برخه کې د اتصال تلویزیون نیو رپورت هم درته وارو. طالبانو افغانستان ته د نړیوالو تنو د بیرته پیل کېدو غوښتنه کړې او د بهرنۍ هر شرکتونو سره د هر ډول همکارۍ ژمنه هم کړې. طالبانو د کمیونیټي د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې کابل هوایي ډګر ټول موجود ستونزې حل شوې دي. نور حال د وحید فزینورو
له کابل څخه د امریکا متحده ایالاتو په مشهد داخلي عملیات پات رسیدو ورسته د کابل نړیوال هوایي ډګر د نړیوالو الوتنو پر مخ تړل شوې وو، خو یوازې څو هیوادونو د مرستو رسول لپاره الوتنه ترسره کړې دي. د هوایي ډګر د چمتو کولو لپاره قطر او ترکیه هیوادونو هڅه وکړي او طالبان وایي د هوایي ډګر تخنیکی ستونزې اواري شوي او الوتنه چمتو دي. په کوم شرایطو کې نړیوالې الوتنې ترسره کیږي؟
ډیر ضروری او مسلکی خدمات چې دی هغه د اے ٹی سی پرسونل دی چې سرټیفای او لایسنس دار پرسونل وی اویشن سیفټی د مسؤلیت د پرواز خدمات باید په معیار وړاندې شي اویشن سیکیورټی چې د مسافرینو د باګاج او د کارګو د چک او تلاشۍ لپاره کارول کیږي د تیارو لپاره چې هلته ځي او د هغه ځنه چې بیرته راځي که داخلي خارجي وي ګراوند هانډلنګ خدمات وړاندې کول دي ضروري خبره ده چې بې لاغې نه کیږي د اف آی خدمات دي فای فایټنګ کمیونیکیشن نیویګیشن او سرویلنس دا خدمات سرحدي پولیس چې په معیار برابر خلکو ته خدمات وړاندې کوي او ګمرکي خدمات رادار ضرور دی میدان کې چې سپریشن د تیاراتو په اوده لري
د نړیوالو الوتنو نن تر سره کېدو لکه خلکو ته هم ستونزې جوړې شوې دي
قانوني اسناد را سره وختل مو چې خارج تلاړ شو پروسه مټوله تکمیل شوې وه خو متاسفانه د طالبانو راتګ سره د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه ټول خارجي پروازونه بند شو
موږ د ملي او بین المللي شرکتو څخه غوښتنه دا ده چې تر څو زر تر زره خپله د پروازونو نوماره او عادي حالت باندې وګرځي تر څو موږ وکولی شو چې خپل مشکلاتو ته رسیدګي وکړو
د طالبان تر واکمنېدو مخکې د کابل هوایي ډګر څخه هر ورځ لسکونه پروازونه هند عربي اماراتو ترکی ازبکستان او په اونۍ کې څو پروازونه اسلام آباد او تهران ته هم ترسره کیدل په دې هیوادونو کې زرګونه افغان کابل ته د پرواز په انتظار دی او همدا شنخی زرګونه افغان محصلین ناروغان او سوداګر د هیواد څخه بهر سفر ته انتظار وي
شخصا ما ته زه باید آلمانی هوا تلاش شما ازما د سونه په شلم د اکتوبر باندې شروع کیږي
طالب چرواکی وای د کابل د هوایی ډګر د ستونزو په حل کې دو سره اوس د هوایی ډګر په بشپړه توګه داخلي او نړیوالو الوتنو ته تیار دی خو معلومه نه چې نړیوال هوایی شرکتونه د چا پریکړې او په کوم اساس کابل هوایی ډګر ته پروازونه پیل کړي
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسې کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ څپې 15515 باندې واوري
تاسو د امریکا غک آشنا رادیو نه د نن وضعیت خبرونه اوري د روسیې د بهرنی چارو وزارت وای چې مسکو په سیمه کې د خپل ګټو لپاره له طالبانو سره اړیکې پالي د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف په نیویارک کې ویلي چې دوی له طالبانو سره له پخوا اړیکې لرلې لبل خو د هند صدر اعظم نریندرا مودي ویلي دي چې هیڅ هیواد باید افغانستان له اوسنۍ اوضاع څخه ګټه پورته نه کړي نور حال په دې رپورت کې
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د شنبه په ورځ وویل هیواد به په سیمه کې د خپلو ګټو په خاطر په افغانستان کې له طالبانو سره روابط وساتي نوموړي چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سرمشریزي پر مهال له خبریالانو سره خبرې کولې وویل دا ډول هڅې د افغانستان د روغې جوړې د رامنځته کېدو او سیاسي بهیر لپاره هم روانې دي
دا غیر ممکنه ده چې له طالبانو سره له کار کولو او زموږ له اړیکو پرته څه ترلاسه شي لکه څنګه چې ما وویل له یادې ډلې سره له ډېره وخته ارتباطات موجود دي زموږ ارتباطات لومړی د دې په اړه دي چې د روسي اتباعو د امنیت او خوندیتوب په اړه ډار ترلاسه شي او دویم دا چې د افغانانو او د افغانستان د سیاسي بهیر ترمنځ د روغې جوړې زمینه مساعده شي
His Excellency Narendra Modi
بلخوا د هند لومړي وزیر نارندرا مودي د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې د وینا پر مهال پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان کې له میرمنو ماشومانو او اقلیتونو سره مرسته وکړي
موږ باید متوجه اوسو او دا اطمینان ولرو چې هیڅ هیواد په افغانستان کې له حساس حالات څخه د ګټې اخیستو هڅه ونه کړي او د خپلو ځان غوښتونکو ګټو لپاره یې ونه کاروي خلک میرمنې ماشومان او اقلیتونه کومک ته ضرورت لري
خاغلی مودی په دې وینا کې کڅه هم په مستقیم ډول د پاکستان او چین نوم وانه خیست خو د هغه د وینا هدف روښانه وو
افغانستان کی جنتا
هغه وادونه چې د زړو مفکورو په درلودلو سره له ترهګرۍ څخه د سیاسي وسیله په توګه کار اخلي باید په دې پوه شي چې ترهګرۍ د هغوی لپاره هم لوی خطر دی د دې په اړه باید ډاډ رامنځته شي چې د افغانستان خاوره د ترهګرۍ او ترهګریزو بریدونو لپاره نه کارول کیږي
مودی امریکا ته په خپل یوونی سفر کې د هندو پاسیفیک په سیمه کې د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره له امریکایي چارواکو سره هم ملاقاتونه وکړل. خو د هغه دا څرګندونې ظاهرا تر دې څو ساعته مخکې د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د توندو څرګندونو په غبرګون کې وې. عمران خان د جمعې په ورځ د نریندرا مودی په مشرۍ د هند ملت پال حکومت یو فاشست حکومت وباله او په هغه باندې په کشمیر کې د هند د حکومت لخوا د ځپونکو کړنو له امله انتقاد وکړ. د پاکستان صدر اعظم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له حکومت څخه ملاتړ وکړي او منځوي نه کړي.
For the sake of the people of Afghanistan.
یو واځي ولارشته مونږ باید د اوسنۍ حکومت پیاوړی کړو او د افغانستان د خلکو په خاطر یې با ثبات کړو. هغوی به هم شمول حکومت ولري. هغوی به اجازه ورنکړي چې خاورې د تراګرو له خوا وکړول شي. هغوی اپه کړی دا کڼړی هغوی پر دې لار د تګ لپاره تشویق کړي دا به د ټولو لپاره د بریا حالت وي.
د پاکستان صدر اعظم وویل طالبانو ژمنه کړې چې بشری حقوقو ته درناوی کوي، یو ټول شموله حکومت به جوړوي او ترهګرو ته اجازه نه ورکوي چې د دوی له خاورې څخه د نورو پر ضد کار واخیستل شي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
او اوس هم د نن وضعیت خبرونه کې یو څو نړیوال مسایل. د جرمني په ټاکنو کې سوسیال ډیموکرات ګوند مخکې دی او خاید جرمني راتلونکي حکومت هم دی جوړ کی. خو ډېر داسې المانیان شته چې د پخوانی مشر انګلا مرکل پرته د سیاست تصور هم نشي کولی. د انګلا مرکل شخصیت د مخالفتونو برسیره د ډېر اروپایانو لپاره د یو غښتلي رهبرې په توګه چې ولس ته یې ډاډ ورکولو. پام وکړئ په دې اړه د زموږ همکار احسان الله عریبزی رپورټ ته.
د جرمني نوی منتخب صدر اعظم که د هر ګوند وي، د رهبرۍ د مسؤلیتونو د فشار برسیره هغه باید د انګلا مرکل ځای ډک کړي. د ډیرو په ګمان دا به آسان کار نه وي. د لومړی وزیر انګلا مرکل د سیاستونو سره مخالفت کیدی شي، خو هغې د شخصیت په غښتلتیا ډیر لږ کسان شک کولی شي.
زما لپاره کله چې زه د هغې د تلو په اړه فکر کوم، زه یو څه ویره احساسوم چې راتلونکی به څنګه شي. زه باید د څه تمه ولرم؟ راتلونکی به هر څه ثابت کړي، مګر زه ویره لرم چې داسې نه چې هر څه بل لوري ته لاړ شي.
انګلا مرکل شپاړس کاله نه یوازې په سختو شرایطو کې رهبری وکړه، هغې په سیاسي ډګر کې د ټولې اروپا سمبول او په نړیواله کچه د میرمنو د وړتیا بیلګه شوه.
اصلا هغه د هیواد سرښځه وه. په هغه وخت کې هیچا باور نه کاوه چې یوه ښځه به دومره قوي وي. د ټولو شیانو په پام کې نیولو سره چې د هغې په سر تیر شول، هغه د دې ټول نه بریالۍ راووته. زه فکر کوم هغې واقعا ښه دنده ترسره کړې ده. زه لیواله یم چې وګورم بیا څه پیښیږي. یقینا د هغې ځای ډکول به اسانه نه وي.
انګلا مرکل په 14 کلن صدارت کې د ګڼ شمېر کورنیو او نړیوالو مسلو سره مخ شوه، خو د کډوالو په اړه د هغې پریکړې به تر ډېرې اغېزمنې وي. نوموړی د اروپا ملکه بلل کېده، خو پر ځینو لکه د مور داسې مهربانه وه.
د بهرنیانو لپاره هغه د دوهمې مور په څیر ده.
مخالفین د کووید 19 وبا سره په مبارزه کې په ناغېړې د اقلیم بدلون تګلاره او د ښوونځیو په ډیجیټل کولو نیوکې لري.
زما په اند حقیقت ده چې هغوی د ډیجیټل کولو بهیر په بشپړ ډول ګډوډ کړ. خوانزی او داس نور هغه څه چې موږ اغیزمنوي، دا کېدای شول چې خورا خوې. جرمنی د اروپایي ټولنې په کچه په ډیر بد حالت کې دی، تقریبا په پای کې ده. ما هیله لرله چې تر دې خوې.
د انګلا مرکل د سیاسي ژوند تلایي دوران خای پای ته ورسیږي، خو اغیزې به پر نړیواله سطح او په ځانګړي ډول د اروپا په سیاست او ټولنیز ډګر کې تر ډیره احساس شي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1,216.0 په لنډو څپو 1,515.0 او 902.0 kHz د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
تاسو د نن او وضعیت خبرونه اورئ. طالبان د حکومت سرپرست صدر اعظم معاون مولا عبدالغنی برادر د ستمبر په 8مه د الجزیرې تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې تاجکستان د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي او هر عمل عکس العمل هم لري. موږ همکار زیبا خادم په دې اړه د امنیتي او سیاسي چارو د کارپو ښاغلي عبدالواحد طاقت سره مرکه کړې ده.
محترم عبدالوحید طاقت صاحب، تاسو به حتمان خبر یې چې ملا عبدالغنی برادر ویلی دی چې تاجکستان د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله کوي او د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد ټوچر کې لیکلی دی چې د دوی حکومت زرګونه جنگیالي د تخار ولایت ته چې د تاجکستان سره سرحد لري لیږلی دی چې د امنیتي تهدیدونو او خطرونو مخاوني سي. د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان خو د شانګهای په غونډه کې پیشنهاد غړي و چې د افغانستان نه چاپېره دي امنیتي کمربند جوړ شي چې د تروریستي ګروپونو د فعالیتونو د پراخېدو مخاوني وشي. اوس طالبان وایي چې دا غي خو افغانستان ته خطر دي او تاجکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. څه ډول تهدید موجود دی افغانستان ته؟ دغې دي
تاجکستان د مګ په گاوند کې روس له ایران او پاکستان هغه حریص هیواد ده چې هغه په افغانستان کې خپل ستراتیژیک موخې هغه هم کله د شانتاج لارې نه، کله هم د تطمیل لارې نه، او کله د نورو وسایلو نه د غواړي په افغانستان باندې تحمیل کړي. د دې لپاره موږ سره ډېرې زیاتې بېلګې دي. د تاجکستان نسبت ازبکستان او نسبت ترکمنستان ته هغه هم د موږ ګاونډیان دي، ډېر په د افغانستان په چارو کې لاس وهي او په افغانستان کې د یوې خوا نه توکمیز برخوردونه کوي او فرهنګي یرغل سره ورسره. تاجکستان په خصوص لږ وخت نه راورو په دې خوا چې تاجکستان جوړ شوی ده، کله چې د شوروي اتحاد برخه وو په بل ډول باندې په افغانستان کې لاسوهنې کولې، کله چې دی د شوروي اتحاد د مستقیمې واکمنۍ نه خلاص وو او په ستراتیژیکو اتحادونو کې او په امنیتي تړونونو کې اوس هم د روسیې سره نښتی ده. د حامد کرزي په د حاکمیت په وخت کې هم او د هغه نه راوروسته د جناب ډاکټر اشرف غني د حکومت په وخت کې خپله د امام علي رحمان دره راتبه او دلته به د خلکو سره ملاقاتونه کول او په سلونو کسان به راټولول او دلته لکه د افغانستان یو واکدار د دغو خلکو یا د بدخشان د خلکو یو ځان د هغوی غمخور باله، ځان د هغوی واکدار غوندې باله، او د خلکو سره به دا به ټینګونه کول چې موږ د اعتراضونو لاندې راغی. بالاخره هم دوی هغه نه شول، سم نه شول. د کله چې په پنشیر کې اوس د طالبانو عملیاتو او هغه د پنشیر بغاوت دوی سره کوو کته کوو، هم امام علي رحمان ویل چې که چېرته طالبان په کشمیر په پنشیر کې خپل عملیات بند نه کړي موږ مجبور یو چې خپل هوایي ځواک ته ووایو چې لاړ شي په پنشیر کې د طالبانو موضعګانې، طالبانو هغه چېرته چې هغوی راټولېږي هغه جوینه وولو بمبار کړو او طالبان پنشیر نه وسړو. دا له دې نه پورته مداخله، دې نه پورته تیری به چېرته. امام علي رحمان د روسانو سره د 1500 کلو امنیتي تړون لري. کله چې طالبان د برهان الدین رباني د حکومت نه وروسته واک ته ورسېدل نو تاجکستان د روسیې سره ستراتیژیک او امنیتي تړون لاسلیک او د 1500 کلو دپاره د روسیې سرې لښکرې راغلې او د تاجکستان په جنوب کې دلته جای په جای شول. که چېرته له دې خوا څوک هم ورځي اول برخود به د روسیې لښکرو سره کېږي.
خو بخی عبدالوحید طاقت صاحب، طالبانو د حکومت د سرپرست صدراعظم معاون ملا عبدالغنی برادر ویلي دي چې تاجکستان زموږ چارو که مداخله کوي او هر عمل عکس العمل لري. طالبان څه کولی شي څه وکړي؟
د دې ټول وړاندې د افغان دولت په خصوص د مګر اسلامي امارت هغه بدوي تکړهوالی کې دا ټول ته په صحیح طریقه باندې په بین المللي اصولو سره موازنو سره سم باید د حل لارو ته وسنجي.
عبدالوحید طاقت صاحب مننه کور دی ودان ستاسو غاک په سیاسي اقتصادي ټولنیزو کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غاک ستاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غاک آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه
او وسم د پرونه رسته مطلب د روان کال ستمبر پر شپږمه امریکا او برتانیا د استرالیا سره د اکس په نوم یو نوی ائتلاف جوړ کړ. دا ائتلاف چې مخه د هند او آرام سمندر په سیمه کې د چین د پرمختګ مخه نیول دي، د چین او کوریا وسره پرولې او فرانسې احتجاجاً د امریکا او استرالیا سره خپل سفیران هم بیرته راغوښته دي. د چارو کارپوهان باور دي چې اکس تړون به د امریکا او د ناټو او هند او آرام سمندر سیمه کې د امریکا د متحدین ترمنځ درز جوړ کړي. نور حال د احمد الله ارتوال
دا ائتلاف د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا اړکوي چې استرالیا ته د دفاعي سکتور د بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د اوپتلونو او توغندویو هستوي ټکنالوژي ورته ورکړي. په دې تړون سره به د استرالیا د 2.3 میلیارد ډالرو هغه تړون چې د 12 اوپتلونو د اخیستلو لپاره د فرانسې سره په 2014 کال کې کړو لغوه شي.
It's more important I think as a way of signaling an Australian
ز فکر کوم چې دا ائتلاف له دې عمل مهم دی چې په شرقي آسیا کې د امریکا د تګلارې سره د استرالیا تړاو دی، ځکه چې هغه د دې معاملې د اوپتلونو د برخې په اړه متفاوت دی. هغه دا دی چې هغه اوپتلونه چې له فرانسې څخه په خو اخیستي وو هغه به د استرالیا شمال ته د ځواک د تفاوت د کمولو لپاره کم ارزښت وي. پاستری وسلو سنبال اوپتلونه استرالیا ته د جنوبي او شرقي چین په سمندرونو کې د خپل وړتیا د خودلو توان ورکوي.
امریکا لا لوار د مخه د هین او رام سمندر په سیمه کې د جاپان، هند او استرالیا سره د کوټ پونوم یو بل امنیتي چوکاټ هم لري. امریکا او برېټانیا ولید استرالیا سره د نوې ائتلاف رامنځته کړو.
د دې معاملې په اړه یو مشخص اړتیا موجوده و، خو که عمومي ووایو زه فکر کوم د امریکا په متحده ایالاتونو کې او د هند او آرام سمندر د سیمه په هیوادونو کې داسې یو هیڅ موجود و چې د اروپا ستر هیوادونه او برېټانیا په ځانګړي ډول باید په سیمه کې ښکیل شي او ستراتیژیک تغیرات چې نه یوازې اروپا بلکې ټول نړۍ باندې اغیزه کوي هلته په رامنځته کېدو دي او برېټانیا په ځانګړي ډول باید په سیمه کې یو لوبغاړی وي. نو له دې امله دا ائتلاف د لندن په سیمه کې د راښکېلولو لپاره یوه ښه لاره ده.
داسې اټکل کېږي چې استرالیا ته به د دې اوپتلونو رسیدل کلونه وخت ونیسي. چین د دې تړون له امله په سیمه کې د وسلو د زغل د تیزیدو او د پوځي ټکر په صورت کې د استرالیا لپاره د ناوړو پایلو سره د مخ کېدو خبر ورکړي.
دا ائتلاف په سیمه ایز ثبات او ټکاو ته سخت زیان ورسوي. د وسلو سیالۍ به سختې کړي او په نړیواله کچه به د هستوي وسلو د خپراوي د مخنیوي هڅو ته زیان ورسوي.
داسې نښې نښانې ښکاري چې چین به د آسیا و آرام سمندر په سیمه کې خپل نفوذ پراخولو او د استرالیا پر وړاندې اقتصادي فشارونو زیاتولو ته دوام ورکړي.
خچین لا لولاند څخه د دفاعي صنعت په بڼه خپل د پانور نظامی پراختیا پیل کړی ده او دا تقریبا یقیني ده چې دوام به وکړي. د چین د خبرګون څخه د استرالیا لپاره خطر د اندېښنې وړ دی. د دې یو لامل دا دی چې په دې وختونو کې چین د استرالیا ستر سوداګریز ملګری دی او د دې معنی دا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو اخلال کوم چې چین یې په ډېر اسانۍ سره رامنځته کولی شي دا به د استرالیا لپاره فوري او ډراماتیک اقتصادي پایلې ولري.
د چین براله او شمالي کوریا او فرانسې د دغه نوی امنیتی تړون پر وړاندې خبرګون خوده لی او دا ښکاری چې هین یې هم په اړه خوشاله نه دي. فرانسې د اوپتلونو د قرارداد او د نوی نظامی تړون وروسته له امریکا او استرالیا څخه خپل سفیران بیرته غوښتي. خود ولسمشر بایدن او فرانسې د ولسمشر ترمنز د تیرونې له خبرو وروسته پوهان وایي چې د فرانسې او امریکا ترمنز د اړیکو خړپړتیا لړمحاله ده.
Yeah, I think that this will blow over. The United States و دا په پایتور سیګی د امریکا د متحده ایالاتونو او فرانسې ترمنځ اوس هم موجود ائتلاف ډیر په خاله دویم نړیوال جګړې وروسته د ناټو په جوړولو سره پیل شوې. لدی وړاندې هم د دواړو وادونو ترمنځ اختلافات او درزونه وو، خو په پای کې مونږ بیرته سره یو ځای کیږو ځکه چې مونږ متحدین یو، ځکه چې مونږ ګډ امنیتی او جیوپولیټیکی علایق لرو او ځکه چې د دواړو وادونو تاریخ د امریکا له انقلاب وړاندې حالت رسیدي.
درنو اردوونکو هم دې سره د نن وضعیت خبرونه پاتر سیږي. دنه پس د دې خبرونه اوري روایت امروز تر بلې خبرونه پورې اجازه راکې. شپې ورځم په خیر.